د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې خبرونه کې د اوبو په ستونزې خبرې کوو چې د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه زموږ اوریدونکو په اړه شکایتونه لري د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په افغانستان پورې را لنډ نه ده بلکې دا یو نړیواله ستونزه ده دا ستونزه تر ډیره له اقلیمي بدلون سره اړه لري او افغانستان د نړۍ یو له درو هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون پرې تر نورو ژور اغیز کړی او لای هم کوي لډیرو کلونو راهیسې افغانان پرله پسې وچکالۍ تجربه کوي د تیرو کلونو په شان واوري او ورښتونه نشته د افغانستان په لوړو غرونو کې چې د سیندونو سرچینې دي د واورو او کنګلونو زیرمې په ویلې کېدو دي او له دې داسې ښکاري چې په سیندونو کې د بهیدونکو اوبو اندازه به تر دې هم کمه شي په همدې منځ کې ډیرو افغانانو د کروندو د اوبولو لپاره ژورو څاګانو ته مخه کړې ډیر خلک په بې دریغه ډول د ژورو څاګانو اوبه مصرفوي ځکه چې واټر پمپونه یې په لمریزه انرژۍ چلیږي او د دوی پرې پیسې نه لګیږي دا وضعیت د کابل په شمول په ښارونو کې هم دی او له همدې کبله هر کال تر مځکې لاندې اوبو سطحه ټیټیږي په وروستیو کې مو د افغانستان د جنوب لویدیځو ولایتونو د ځینو ولسوالیو د اوسیدونکو شکایت درلود چې د اوبو د کموالي له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي په دې خبرونه کې به له تاسو درنو اوریدونکو هم واورو چې ستاسو په سیمو کې د اوبو وضعیت څنګه دی او تر څه حده د اوبو په مصرف کې له اسرافه کار نه اخلي زموږ د دې خبرونې میلمه دی ډاکټر فضل اختر شاغلی اختر د اوبو متخصص دی او همدارس په جرمني کې د پوهنتون استاد استاد اختر تاسو تر کله وایم
مننه صاحب سلام علیکم تاسو ته تاسو رادیو اوریدم سلامونه
ډاکټر صاحب اختر لکه څنګه چې ما وویل چې د اوبو ستونزه چې نن سبا په افغانستان کې ډیره جدي خلکو ته ښکاري نړیواله ستونزه ده واقعا
مننه سروان صاحب د اوبو په اړه تاسو څنګه ته راپور ته اشاره وکړه چونکې تازه یو راپور خپور شوی چې هغه د هیټ ویو چې ورته وایي دا ګرمایش هغه چپی چې د زیاتیږي د تر بټول نړۍ کې نو هغه د حرارت زیاتوالي د وجه تبخیر زیاتیږي چې هغه باعث چې اکثر وختو کې دغه جهیلونه یا هغه سطحي اوبو ذخیرې چې دي هغه کمی شي او هغه اوبه تبخیر کیږي نو په یو حساب سره تغییر د اقلیم د وجه دغه حالت منځ راغلی بل د انسانانو له طرفه د هغې غیر پایداره استفاده او یا چې هغه استفاده چې هغه د دې پایداره سره کومک نه کوي هغه استفاده ده نو په افغانستان کې هم چونکې هغه د اقلیم تاثیرات دي اوبه کمی هم سطحي اوبه کمی شوي دي بل انحصار یا د خلکو لپاره یوازنۍ لاره چې د هغه د ځمکې لاندې اوبه راویستل دي او د هغې هم بې دریغه استعمال چې هغه کوم کنټرول میکانیزم وي نه لري په لاس کې نو هغه هم د اوبو د کمښت باعث شوی دی
بله اصلي خبره ممداده چې خلک به دریغه او به مصرفوي په حقیقت کې ضایع کوي او هغه په داسې حال کې چې تاسو اشاره وکړه چې د اقلیمي بدلون د هوا د تودیدو له کبله د اوبو سرچینې په کمیدو دي په دې وروستیو کې یو راپور دا و چې د افغانستان د غرونو کوم کنګلونه چې دي هغه په ویلې کېدو دي او اکثر یې هم ویلې شوي دي او چې څومره ډېر ویلې کېږي هغومره به د اوبو ستونزه زیاتیږي دا مسله څومره په افغانستان کې جدي ده آیا مغه خبره سمه ده چې افغانستان یو له درو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي تغیرات به ډېر زیانمن کی
بله صاحب افغانستان کې د افغانستان د سیندونو اوبه چې دي هغه تقریبا د اتیا سلنه برخه نه زیاته اغه د دغه واورو د ویل کېدو ناراضي نو چې کله درجه حرارت زیات شي دغه واوري مونږ د لاس ور کو نه زمونږ اغه مکه لاندې بوت سلفي سره زمونږ د سکنو بوت دی اغه مکه لاندې بونه مونږ استفاده کو نو اغه مکه لاندې بوت کله تغذیه کیږي نه چالتو او بو کا سره کیږي نه نو دا مشکل لا دي کیږي چې څنګه ما په خپل خبرو کې ویل چې اتیا فیصد نه زیات وب زمونږ د واورو ناراضي اغه واوري ویل کیږي اغه مستقل یخچالونه چې د افغانستان په مرکزی جګو نقطو کې دی په غرونو کې دی یا مثلا په پامیر په څوکو کې دی هغه ورځ تر بلې دا وی ولیکېدل زیاتیږي نو کچې ته منګه دغه د اوبو زیرمې چې هغه واورو په شکل کې دی هغه په دغه سي تیزی سره د لاس ورکو نو امکان لري چې مشکل لا جدیتر شي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې د دغه اوبو د تغذیه یا د دغه اوبو د تنظیم او د مدیریت لپاره کوم داسې منسجم پلان هم نشته، په خصوصا په اوسنی دور کې کوم چې واکمن خلک دي هغوی د نه پوهېږم تر اوسه پورې داسې کوم منسجم پلان سره مخې ته نه دي راغلي. آیا د دوی د دغه حالت سره د مخنیوي لپاره دوی کومې تګلارې په مخ کې لري؟ سمه ده په اقلیم باندې که د دوی تاثیرات نشته، خو د اقلیم د تاثیراتو د منفي تاثیراتو د کمولو لپاره دوی څه شی په مخ لري؟ هغه طبیعت له ضرورت د دې راځي چې نړیوالو سره تعامل دی، مثلا په ساینس او ټکنالوژي باندې تمرکز کول چې هغه باندې دوی باور نه لري. بل د خلکو چې کوم د خلک ناهیلي دي، نا امید دي، هغوی لپاره د فقر او د غربت برخې راکمولو لپاره هغوی مخه کوي زیات اوبو استفادې ته، چې هغه هم د ځمکې لاندې اوبه کاسې بربادوي او د منځ سوړي. بل ضروري خبره دا چې دغه مشکل څنګه په افغانستان کې دی، هغه په دنیا په جګو په د کوپ ویشتم کانفرنس کې په شرم الشیخ مصر کې چې کله وشو، هغه کې ارقام ظاهره کړه چې افغانستان په دنیا کې د جګو شل شپږو ملکونو کې راځي چې د اقلیم تغیرات نه متاثره کیږي. هغه وخت کې پاکستان هم په دغه لست کې، خو پاکستانیان وتوانېدل چې هلته یو څوک تم هغه ولري، لیدرشپ ولري، رهبریت ولري، او هغوی څو بلیون ډالر مرسته واخیستل د نړیوالو دغه تعامل په برخه کې چې دلته استدلال یې هغوی وکړ چې دغه تغییر د اقلیم زموږ پیدایښت نه دی اصلا، خو موږ متاثرین یو. کاشکې موږ هم څوک لرلی چې دغه اطمینان نړیوالې ټولنې ته ورکړي په تخنیکي ډول باندې، چې دغه کومک ورسره وکړي شي. نو نه موږ په نړیوالو سطح باندې دغه فوکس لاندې یو، اوس تمرکز لاندې یو، او نه په ځایي واکداران چې دي هغه په دې برخه کې داسې ښکاري چې بې غوره دي او نه داسې څه شی نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي او کومک وي. او ما چې څنګه ویل، بله خبره دا ده چې زموږ د قانون یا د اوبو استفاده کوونکي چې دي هغه یا یو طرف شاید بے خبره دي، دوه طرف خبرې کې چې دا غوي د پاره اولیتونه شاید نوري چې هغه ژوندۍ پاتې کېدل یو خپل اولادونو ته د رزق کمای کول دي. نو مشکل جدي تر دی او افغانستان د هغه جګو ملکونو کې دی. بل خبره ته ما مختصره اشاره وکړه، تازه یو راپور دی چې هغه دغه د ګرمایښت څپې چې په دنیا کې جګو درې ملکونه چې څنګه تاسو خپل خبرو کې ویل، هغه کې یو افغانستان دی چې دغه ګرمې څپې به وایي او ګرمو سپول د وانو په صورت کې موږ به یو طرف کفصلونه ترلاسه ورکو، زراعت مو بربادیږي، بل طرف ته د ځمکې په سطحي او د ځمکې لاندې او به هم هغه موږ ترلاسه ورکو چې داغه بیا یاد کول ډېر اسانه کار نه دی.
بل سب ډاکټر صاحب فضل اختر، ډېر مننه د څو اوریدونکو پیغامونو به سره واورو. مشتار ورځ دا ډول پیغامونه راځي، خلک دا ډول شکایتونه کوي، دا شکایتونه واوري بیا به بیرته خبرو ته دوام ورکو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کی ورونو د ایدمن د ولې د قانون ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې د قانون ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نور سره کیږي، وچ کدن د ام باندې نو به ورته رسیږي او نو به ورکوي هغه سې سره نه پسوخه د حکومت. زما چې هله ورزو ده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام نومې کړي د ازاده رادیو کارکونکو ته ورسې. زه د فراوله د بکوا د ولسوالۍ څخه خو خبره کوم. نو ما د بکوا په ولسوالۍ کې چې د اوبډي ریکشه ته سېدی نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې د بندونه راته وتړي او زموږ دا خبر دی تر مسؤلینو پورې ورسې. نو چې دا بندونه وتړسي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دي، بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته شي، اوبه به زیاته شي، دا بندونه وتړسي. وسلام په احترام.
زه عصمت الله د هلمند ولایت باغرام ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلام منو. موږ ولسوالۍ سړک نه لري، د څلوېښت کاله هیڅ سړک نه دی پشکې جوړ شوی او مدرسې نه لري، کوم مکتب نه لري، او یو مریض چې موږ تر ولایت پر رسو 10000 کلر د موټر خراب باندې راځي کښتونو تاریخ مرا باندې بند کړ او موږ د وبو د څکاک سره مخامخ د کلی یو کلی سره موږ د ولسوالۍ ته ځو په موټر کې وبر اوړو. حکومت موږ ته پاملرنه وکړي، موږ سړک نه لرو، مدرسې نه لرو، مکتبونه نه لرو، وبو نه لرو، بسراب مو زیات شي. تر ولایت پر رسو 2500 کلر موږ د یو نفر کرای دی، کوم مریض بیا 10000 کلر موټروان کرای را سغواړي. حکومت موږ ته پاملرنه وکړي، موږ ولسوالۍ ته دراسي احاتې راوستي.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادو کارکونکو غوته سلامونه وړاندې کوم. وروره زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا زموږ په ولسوالۍ کې ډېره غټه وچکالي راغلې ده. وچکالي دغه ده چې 200 متره برمې، 250 متره برمې اوبه نه کوي. موږ د اوبو سره ډېر په عذاب یو چې موږ سره د بلولو چارواکو ته دا غږ ورسیږي چې موږ ته دغه یو بند راته وتلی چې بندونه غټ بندونه په وسه نه وي، دا یو کوچنی کوچنیان ډمونه راته جوړ کړي، بلکې خدای دې دا اوبو ساته یو څه ورسره بلړه شي. زه باران چاګزی د اشکین د کلي څخه خبرې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور وخت مننه نسم، پر خدای مسپارم.
السلام علیکم، زه د فراه د بلابولک د سیاځنګل څخه خبرې در استون د پیغام ثبتوم. زاجی جانغان میژم دغه د فراه د بخش آباد بند چې دی د څو ورځې تر مخه توده باسونه پرادو کې بیا کیږي چې مثال دغه جوړیږي او موږ خوشاله کوو چې جوړ سي. دا د فراه رود پیل حاله وس اټس نو وبسته د زموږ ملکونه چې دی اوس دا غس به تورې پات دي او دا درخت چې مو دی باغونه چې مو دی پتیلو او بو تیل ام یو لیتر په یو سلو دیر شو سلو شل افغانۍ دی د چا تر واسه تیره ده. نو موږ وایو چې دا بند راته پوخ کې ان شاء الله چې وساب وسو. السلام علیکم.
ش د دغه اوریدونکو پیغامونه په ازادي رادیو کې ثبت شوی ول، خو مخکې تر دې چې د ډاکټر صاحب فضل اختر نظر پی وورو یو اوریدونکو تیار لرو، دوی ته به مرشو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب.
مل سروان صاحب محترم، سلامونه تاسو وړاندې کوم. تاسو ملما ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. دا اوس چې د خلکو د پیغامونو راوستل موږ هم اوریدل. د جوزجان ولایت د سی ولایت چې تقریبا یو ریګزارم زکه دا او داسې په دشت زمينه کې پروت دی. نو مخکې دا د جوزجان په ولایت کې چې زموږ په یاد راځي په سنو پنځوسکي یا تر شپېته پورې بیا تر اویا پورې ډېرې شواورې کېدلې، ښه بارانونه کېدل. دغه خوشحالي داسې نه وي لکه اوس. اوس دا د جوزجان په ولایت کې د یوه طرفه واوره نشته، د بل طرفه باران نشته، د بل طرفه دا وچکالی په در په یاد دی. یعنی یو خو هغه وچکالی چې یو کال راشي بیا دوه کاله سم، یا دا درې څلور پنځه کاله کېږي په جوزجان کې وچکالی ده. نو مخکې دا زموږ د اوبو سطح سروان صاحب پر 14 متره باندې موږ سانان کښله، ډېرې ښه اوبه یې راکولې. بیا په 10 متره سو بیا دا کچه د اوبو 8 متره ته ورسېدل. اوس موږ بېرېږو که پر دغه رقم باندې خلک اوس هر سړی خپل په هر سړی سروان سره خپل په کور کې یوه یوه کوبه ووي، یو یو څا ووي. مخکې به شفقت وو د یوه همسایه کور ته چې به څا وو، ډېرو خلکو به اوبه ځینې وړي. اوس هغه شفقت د بینه تللی دی، هر سړی خپل په کور کې کوبه ووي. نو په دغه اساس باندې د جوزجان د ولایت موږ یو خو وچکالي ده، بل دا زموږ د اوبو سطح ډېره کښته تللې ده. نو موږ بېرېږو سروان صاحب، اصلا که موږ وایو چې آګاهي نشته، په تیرو شلو کلو کې موږ افغانانو ته ډېرې آګاهي راکول شوې. که تاسو وایئ چې آګاهي نشته، آګاهي هم شته، دغه اوبه موږ بې ځایه مصرفوو. موږ افغانان داسې بې کفایته یو چې نن چې مو یو شی پیدا کړي آینده نه سنجوو. نو پر دغه باندې پر دا وچکالۍ پر کوچیانو هم اثر کړی دی، د دوی پر مالو هم اثر کړی دی، پر موږ باندې چې موږ په ښار په مرکز کې اوسېږو پر موږ باندې هم اثر کړی دی.
بله، ډیره مننه قاری صاحب پښتون چې ټلیفون مو کو، نظر مو څرګند کو. اوس په ورشو ډاکټر صاحب فضل اختر د اوبو متخصص او په جرمني کې د پوهنتون استاد ده. استاد، تاسو دې اوریدونکو نظرونه واوریدل. تاسو مخکې اشاره وکړه چې دغه هیوادونو سره مرسته کیږي چې اقلیمی بدلون اغیز پی کړی دی. د پاکستان مثال مو ورکو، اما تاسو ول چې افغانستان له دې شرایطو استفاده و نه کړه. که فرضاً داسې پیسې هم راشي، کله چې بارانونه نووري، کله چې پرلپسې وچکالی، حکومتونه څه کولی شي؟ د موږ د اوریدونکو نظر خو دا و چې بندونه دې وتړل سي، آیا دا یې حل لاره ده؟
بله، هغه ملکونه چې که چیرته دغسې حالت کې چې هغه ملکونه چې هغه متاثرینو کې دي، لکه افغانستان، لکه پاکستان، لکه داسې نور، هغوی ته که دا پیسې ورکول کېږي، پاکستان ته که پیسې ورکړل شي، هغه هم د هغوی د سیلابونه لرل مخې ته چې ډېر انساني او اقتصادي ضیا لرله، نو هغوی په مد کې هغوی ته پیسې ورکړل شي چې هغه منفي تاثیرات چې نسبي ډول دوی کولی شي په هغه پیسو سره راوګرځوي چې هغه خلک متاثره شوي دي. که دا چې دغه ملکونو سره چونکې بارانونه کم کېږي مثلا، آیا د دې بدیل کېدلی شي؟ طبیعت بدیل هېڅ وخت کې نه شي کېدلی طبعا، خو کومه خبره دا ده چې هغه تاثیرات، منفي تاثیرات چې دي، هغه کمېدلی شي دغه پیسو سره. هغه هم داسې مفت نه ورکول کېږي. پاکستان حالت بدلوي، هلته سیلابونه او د هغې تبایانه وي، دغه د اقلیم په بدل کې چې کوم، د اقلیم د تغییر په بدل کې چې کوم پیسې متاثرین ملکونو ته ورکول کېږي، هغوی باید په تخنیکي ډول داسې پروپوزلونو په شکل کې نړیوالو ادارو ته ملل متحد ته وړاندې کړي، تر څو هغه ساینسي علمي استدلال ولرلی شي. نو په هغه صورت کې بیا هغه پروپوزلونه تمویلیږي او هغوی دغه پروژو نه کار اخیستلی شي. دلته زما نظر دا ده چې په چونکې افغانستان کې اوس په اوسني دوره کې مخصوصا اکثر هغه تخنیکي ادارات چې دي هغه دغه فعلي واکمنو پورې اړه لري، چونکې نو دلته درک دغه هغه مشکل هم ډېر زیات مهم دی. څنګه امکان لري چې هغه څوک چې هیڅ وخت په سیلاب په هغه نه پوهېږي، په الف با باندې خبر نه وي، هغه څنګه کولی شي په یو نړیوال فورم کې چې هلته دوی هغه هم نه لري، رسمیت هم نه لري، هغه د داسې پروپوزلونو لپاره هغه وکړي، عریضه وکړي چې دوی تبدیل شي. یو خبره دغه ده. بله خبره دا ده چې دغه بندونه جوړول و د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغې تغذیه کې کومک کولی، سمه ده تبخیر زیات هم دی، خو د افغانستان لپاره که چېرته یو قطره اوبه هم نو د ځای کېدو مخنیوی کېدلی شي، هغه د افغانستان په ګټه ده. که هغه د بند، د غټ بندونو په شکل کې دی، که هغه د کانالونو یا د قشتېپې په شکل کې دی، یا د بخش آباد دغه په شکل کې، یا د سلما او یا د کمال خان په شکل کې، هر یوه قطره، هر یو سات کې اوبه د افغانستان عادي خلکو ته ګټه رسولی شي. موږ په افغانستان کې په تاریخي طور کې وګورو، هغه کوچیان چې هغوی په دښتو کې اوسیږي، هغوی اکثره چونکې هغې ازدګي څاګانې نه لري، نو د خپلو سکلو د اوبو لپاره هغوی یو ځای دوغل کینی او هلته پلاستیکي پکې خوده یو واورې جمع کوي، تر څو هغه ویلې شي او ځان لپاره د حیواناتو لپاره استفاده وکړي. نو په انګلیسي کې هغې لپاره موږ د واټر هارویسټنګ یو هغه اصطلاح کاروو، کېدلی شي هر فرد، هر کس په خپل کور کې هغه ورښتونه چې کېږي هغې ضایاتو مخه ونیسي، هغه په پرېږدي چې ځمکه جلب کړي. یو مشکل چې په تېرو مشکل وایم یا ښه یا بد، خو تېرو کلونو کې دغه تعمیراتي کارونه دومره زیات شوي دي چې کنکریټي سطحه د افغانستان په ټولو ښارونو کنکریټي سطحه ډېره زیاته شوې ده. هغې که یو طرف ته سمه ده، دغه منطقې پرمختګ کې شاید کومک کړی، بل نقصان یې دا کړی دی چې د اوبو د لاندې ځمکې لاندې اوبو تغذیه مخه نیولې ده. دغه کوڅو په خېدو په شکل کې چې هغه تعمیراتي شیانو سرکونو په شکل کې، یا داسې نور. نو بل دغه هغه څپې چې تیزي څپې د باران او تیزي څپې د سیلابونو په شکل کې چې بیا په نتیجه کې راځي، هغه چونکې اوبو ځمکې په سطح باندې کمې پاتې کېږي، بندونه ورته نشته لري چې اوبه ایساري شي او وخت په وخت سره ځمکې لاندې اوبه رګونو د لارې تغذیه کړي، نو تیز باران او تیز سیلاب او بیا اوبه همسایه ملکونو ته ځي. چونکې دغه تاثیرات یوازې په موږ نه دي، په ګاونډي ملکونو کې هم دي، نو خو ګاونډي ملکونو کې چونکې هغوی نسبي نظامونه جوړ دي، هغوی ځان ته داسې کار کړی چې خپل مشکل حلول لپاره، کله چې هغوی ته معلومات دی چې دا اوبه د افغانستان نه راځي چې په سراب کې موقعیت لري، هغوی مثلا د ایران په شکل کې ایرانیانو لاندې څاګانې ویستلې دي، دغه اوبه پمکۍ زاهدان او بل او بل ښارونو ته دغه اوبه لیږي، یا مثلا په هغه کې لاندې پاکستان برخه کې هلته هغوی د صنعت لپاره ډېر زیاته استفاده کوي، زراعت لپاره، او هغه زراعت بېرته افغانستان ته رالېږل کېږي، په افغانانو خرڅول کېږي. همدغه شان په مرکزي آسیا کې هغې په دنیا فکر کوم ازبکستان د دنیا په جګو شپږو ملکونو کې دی چې د پنبې پیداوار کوي، خو اوبه افغانستان کې هغومره استفاده نه کېږي، نو هغوی څاګانو نه هم راوباسي، سولرې هم ورته لګولي. هغوی دپاره افغانستان
ډاکټر صاحب که دې ته راشو چې داسې معلومېږي چې شاید هم د حکومتونو خصوصا افغانستان په اوسني شرایطو کې په وس پوره نه وي، هغه حکومت چې څوک یې په رسمیت نه پیژني او څوک ورسره هغسې مرسته نه کوي لکه پخوا چې کېدله، نو او دوی هم پخپله بودیجه نه لري، دومره پیسې نه لري. خلکو ته څه پکار ده؟ مثلا داسې به قیاس کو چې یو کلی دی د زابل په شاجوی کې، د دغه کلي اوسیدونکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ د بارانونو موسم دی، په دې وخت کې دوی څه وکړي؟ ځینې وایي چې بهتره ده چې کندې جوړې کړي چې دا اوبه چې د باران راځي دا ضایع نه شي، د عقل عملته جذب شي، د مځکې لاندې اوبه خو به سطح خو به لوړه شي، ورسره کومک خو به وشي. دا حل لارې دي او کنې دي؟
بل په ځایي سطح باندې یا د کلو په سطح باندې هغه شی چې کومک کولی شي، همدغه خبره تاسو وکړه چې هلته دوی کندې وکړي، همدغه د بند یو شکل دی، ورکوټه بند دی، دغه هغه کومک چې مځکې لاندې اوبه تغذیه کړي دغه کومک کولی شي. بل خبرې ته زه غواړم، هغه دیقانان چې هغه خصوصا د افغانستان په پرتله کو د افغانستان په جنوبي ولایاتو کې د ځمکې لاندې اوبو نه ډېره زیاته استفاده کېږي، سولري پمپونه دي لګولي یا برق ته لارې یا د ډیزلو ته لارې، خو د ځمکې لاندې اوبو استفاده په افغانستان په ټولو 15 دریایي حوزو کې کمنګ پرتله کو، هغه په هلمند دریایي حوزه کې چې اکثره جنوبي ولایات پکې موقعیت لري الته زیات دی. دلته که موږ تاسو وګورو زیاتره د هغه فصلونو کښت کیږي چې هغه ډېرې زیاتې اوبه استفاده کوي. مثال د هندوانې ورکوم، هندوانه په افغانستان کې اوسط 300 ملي متره باران موږ لرو، 300 یا 320 ملي متره باران موږ لرو په اوسط ډول. په مشرقي ولایاتو کې مثلا شاید یو نیم سل یو 350 ملي متره باران هم نه کیږي جلال آباد کې په کلنۍ توګه، خو د هندوانې پیداوار تقریبا 1500 الى 1500 ملی متر او بمصرفي. هغه اندوانه چې بیرته په افغانستان کې خرید هم دوغنان لري او نه نړیوال مارکیټ ته موږ لګل شو، نو که یو طرف ته هغه فصل ولې د هغه فصل کښت وشي چې هغه د اوبو بربادۍ باعث کیږي، بل په اقتصادي توګه دوی ته کومک نه کوي، نو دوی باید په هغه فصلونو تمرکز وکړي چې هغه کمی اوبه مصرفوي، پیداوار زیات کړي او دوی ته ګټه ډېره راوړي، نو هم دوی ته اقتصادي کومک راوړي. دوی په عمومي توګه د خپل خلکو سره د خپل ملت سره د اوبو په ساتنو کې کومک کوي، د اوبو ذخیرو په ساتنو کې کومک کوي، اوبو ضایعاتو مخنیوی نیسي. بل د دې خبره چې په کلو کې دوی کولی شي هماغه د جرګو د لارې ناستې فاصلي دغه بحث نن په رادیو کې دا باید خپلو کې هم سره وکړي، شاید ټول خلک رادیو ته رسایي ونه لري. دوی باید د مسجد څخه ته باندې دا ووایي چې د اوبو اسلامي نگانه ورته وګوري، د اوبو ضایع ګناه ده، بل ترته یو څوک د رزق نه یادوبونه محرومول دا ټول نه غټه ګناه ده. نو که په دغه حساب سره مذهبي نگانم دې ته وګوري او په خپل کې په دې باندې باسو کې نو باید وسپموي د اوبو ضایعاتو مخه ونیسي، چې کچې ته وب نه پکار مثلا نل خوله بند کی، نل پرې نه کی چې وب ضایع کی، او دغه شان د فصل په شکل کې او هغه دندونه چې دوی کول شي جوړ کی، ام دغه جوړ کی باید وزمه کې لري الته د وب جمع کی، کول شي بیا دې بیا لري لپاره استفاده وکي، هم زمان مسخی منځي د وزمه کې لاندې وب هم تغذیه کوي او دغه
د غنی کې روایت کوي. دا دی اوبو دي ضایعاتو باندې زه فکر کوم چې لا ډیر زیات تاکید پکار دی مخکې په نه ضایع کولو. مخکې قاری صاحب پښتون هم دې مسلې ته اشاره وکړه، په څو پروګرامونو کې مخکې هم دا خبره کړې ده چې ځینې خلک که اودس هم کوي هغه واټر پمپ چالانه کی ځکه چې په شمسی انرژي باندې کار کوي، مصرف نه لري ظاهرا د لپاره، نو کېدای شي د یو اودس لپاره 2 لیټر اوبه پکاري، خو دای ممکن یو بیرل اوبه ضایع کی، یا د همداسې د نورو غیر ضروري شیانو لپاره ممکن ډېرې زیاتې اوبه ضایع کړي. لیکن ډېر خلک دې ته توجه نه کوي چې کال ته به کېدای شي سش کال کې مې برمه 200 متره ژور څا کیندلی دی، کال ته به 250 ته ضرورت لري، بل کال ته به 300 مترو ته ضرورت لري. لکه یو اوریدونکی چې له فرا څخه ټلیفون کړی و، ویلي و چې په 250 متره برمه کې هم اوبه لڅانه شي راایستلی. دې مسلې ته ډېر افغانان پام نه کوي، فکر نه کوي چې په دې مسله باندې، خصوصا تاسو مخکې اشاره وکړه چې په جماعتونو کې په حجرو کې په دې باندې خبرې وکړي او دا مسله جدي وګڼي، تاسو فکر ونه کړئ چې دا ژوند صرف دا نن دی، سبا هم شته.
بله، د اوبو ضایعات بالکل دا په عمومي توګه که موږ وګورو اکثره د افغانستان لوی لارې چې تاسو وګورئ دا تقریبا د هر ولایت داستان دی. هلته یو څوک د عمومي سړک په غاړه باندې چاغې باندې دولتي چارواکي دي، هغه باندې بشاید پولیس هم دي، هغه باندې بشاید ملک صاحب او ملا صاحب هم دي. الته چا پم لګولې، واټر پم کې لګولې دي، او د سلو افغانانو په بدل کې یو موټر وینځي مثلا. هغه موټر چې وینځي خوده په ځای چې هغه موږ اکثر لیدلې دي، که تاسو کابل نه نګرا ته سفر کوئ یا مثلا د افغانستان شمال کوم ولایت ته سفر کوئ یا جنوب ته سفر کوئ، په هر څو کیلومتره کې همدغه یو داسکا دینه ثبت کړی ده چې په سولر پمپ باندې دي، او د سلو افغانانو لپاره شاید هغه د ورځې مثلا لس موټر وینځي. خو د لس موټرو په یو موټر په وینځلو کې دوی 2000 لیټر اوبه مصرفوي مثلا، تر څو چې دوی ته موټر راشي هغه پمپ همداسې جریان لري، تر څلیری ساعت همداسې دا پمپ روان دي، د اوبه بربادېږي. یو طرف ته اوبه په عمومي سړک قیردار سړک سرک باندې بهږي چې داغه هغه د منځوري سرک خپل د منځوري، بل طرف ته همدغه خلک راځي خپل موټر ورته ودرې او د 500 افغانو په بدل کې 2000 لیټر اوبه مصرفي، او دغه کا سم د دغه کس لپاره باید په بدیل وظیفه یا بدیل کار باندې فکر وشي، دا د حکومتونو وظیفه ده. خو بل طرف ته دغه خلکو لم پکار دي چې دغه سي حالاتو کې د 10 کسانو حوصله شکنی او کې هغه د 500 افغانو بدل کې دغه ظلم ونه کې چې مثلا 2000 لیټر اوبه مصرف شي، کولای شي دا په خپل کور کې په اسانه سره یا په کم اوبه باندې وینځي. یا مثلا د دولتونو یا د اداراتو دا وظیفه ده چې دغه سي هغه مخه ونیسي دغه ضایعاتو. اکثره دغه موټر وینځلو مرکزونه چې موټر شویانو په نوم چې یادېږي ټول خارو کې همدغه عدد دی چې اوبه مستقل روان دي، سهار نه تر ماښامه پورې، د ماښام نه تر سهاره پورې دغه اوبه ضایع کېږي او څوک متوجه نه دی ته. او دوی هم دا نن فکر کوي سبا د خپل نسل لپاره، د خپل اولادونو لپاره باید په زړه سوی ولري، چې تر څو لکه څنګه چې هر کال په یو ودی صاحب خبره وکړه چې د 400 مترو نه خبره ورسېدل شپې ته مترا ته، سوال دا چې آیا کدغه عدد چریان ولري، آیا لاسو کالو کې به بیا هم دا سهار کال رواني چې لس متر نور ساجو ورکه کنه اخیر حال څه شه، یا ځ خپل اولاد ته څه پرېږدم، خپل لمسیانو څه پرېږدم. نو د خپل سبا باید فکر وکړي او د اوبو د ضایعاتو مخنیوي وکړي، کار په مساجدو کې دي، کار په مکتبونو کې دي، پوهنتونونو کې دي، په مدرسو کې دي. نو او په لویو لارو کې مخصوصا موټرشیان ته ما اشاره وکړه، دغه ډېر جدي مشکل دی چې ځمکې لاندې اوبه مصرفوي او د منځه.
حال دا دی چې په ځینو هیوادونو کې، په ځینو پرمختللو کې سره لري چې بارانونه هم پکې ډېر دي، حتی د تشنابونو اوبه بیرته تصفیه کوي او په یو شکل ورڅخه استفاده کوي. یو اوریدون کایلرو او بغوری چې دوی څوی ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو
روانه نه کې هلیه
زموږ سلامات اوسې وسال سه مهرباني کوي لکم ولایت څخه
لوګر ولایت
ش صاحب وو ستاسو په ولایت کې دی او بو وضعیت څنګه دی؟
ولا دو بو وضعیت خو په ست حالات کې دی، لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده دو بو وضعیت ترس فورس خته کېدون کړه، یعنی د اوبو وضعیت خرابېدون کړه. مخکې بچوي اوبو په 1500 تر شلو دی انټروال کې به مترو کې، اوس چې موږ کوم لیدلې دي اوینو چې 100 مترو ته هم لوړ شوی چې دا د اوبو وضعیت یو بحران حالت رامنځته شوی.
وصال صاحب، ستاسو په سیمه کې خلک له اوبو څنګه استفاده کوي؟ مخکې مو د اسراف خبره وکړه، ډاکټر صاحب هم وویل چې په افغانستان کې ډیر خلک اوبه ضایع کوي، به هدا او به دریغه استفاده ترې کوي. ستاسو په سیمه کې څنګه خلک له اوبو سره گزاره کوي او څه لزایاتو مخنیوي کوي کې نه کوي؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو وویل زموږ په سیمه کې هم لکه د نورو سیمو په شان د اوبو څخه غیر سالمه ګټه اخیستل کېږي یا اسراف دی کېږي. که وګورو په افغانستان په عموم کې د پرمختللې کرنه نشته چې په هغو کې هم یو شمېر د اوبو ضایعات رامنځته کېږي، هغه څه ډول چې په کار ده هماغه رقم کرنه کې هم نه استعمالېږي، او نورو زیاتره ځایونو کې د اوبو څخه غیر سالمه استفاده کېږي چې دا د اوبو یو نه ختمېدونکي حرات سره مخ کوي.
بل تاسو خپل مشور څه کیندلې دی او کنه؟
او بالکل، سمو د ماسکم له دوه کویانو کیندلو چې د اتیا او اویا مترو په مساحت وو چې اوس یو بو نور هم جوړې شوی دی او لګان ستونز سره مخامخ دی.
بل او به په څه را باسې دی، سولر یا مریزه انرژي باندې او کسانګه؟
بالکل، او بو د سولر انرژي المریزه انرژي په سره باسو، او که وګورو د سولر انرژي په برخه کې اوس کوم پرمختګ روان دی یا کوم پرمختګونه روان دي او په حکم د اوبو ضایعات رامنځته کیږي ځکه زیاتره خلک د دې څخه استفاده کوي او بې اندازې اوبه راباسي چې دا هم یو د ګڼ شمېر د لون څخه د اوبو د ضایعاتو برخه کې.
بله صاحب ډیره زیاته مننه وصال صاحب سلامت دی است. اوس یو بل اوریدونکی لرو.
سلامونه سروان صاحب تاسو ته ملمته نبی اوله زابلی د زابل لارغنداب شیګان کلینه خبرې کوم.
سلامت اوسه زابلی صاحب مهرباني
ډیره مننه کوم سروان صاحب شموزوم انتخاب کړی دا چې کوم تاسو وګورو د افغانستان یعنی هر سیمه کې کچرته یعنی هغه حکومت خپل مسولیت ادا کړي د هر سیمې لپاره به کافي وبو موږ تاسو پیدا کړو ځکه چې افغانستان غرنۍ سیمه ده مثلا یو مندر وطن ده هلته کې ولکۍ بند جوړ شي نو حتمن سیمه ټول خلوبولای شي خو متاسفانه د خپل مسولیت نه ده ادا کړی زموږ د کلی زموږ د محل ارغنده بولسوالی هغه ځوانان هغه سپینجیری قومي مشران دا دوه کاله داسې سرګردان ګرځي ځکه چې د رسمي بند چاري مو د پیلېدو په حال کې به تلغ وسوي نو کچرت مهرباني وکوي حاکم دولت مهرباني وکړي د خپل مسولیت ادا کړي نو د ارغنده بولسوالی لکه څنګه چې لنوم نه جوته د یو سرسبز بولسوالی ده دا بادام دا شالته بدری غډیر زیات باغونه دي هغه د هر میوې د هر حاصل ورکون کې هغه به خلوت شي نو دا چې د افغانستان
خپله حکومتونو یادونه تاسو وکړه دی غو چې مخبل مسولیت نه ادا کوي خلک څومره ادا کوي هغه خلک چې وسی رسیږي چې له سولار یا لمریز انرژي څخه استفاده وکړي برمی ووهي ژور څاګان جوړ کړي هغوی اوبه څنګه استعمالوي هغه مره چې پکار دی او که ضایع کوي ډیری
پدې په خشکم څروان صاحب کوم تاسو وګورئ یعنی زه خپل د دې شاهد یم الته هم غریب تباده ځکه غریب تباده کوم مثلا یو څوک چې تمنده هغه په خپل ځمکه کې د خپل ځمکه د خړوبول د لپاره لاس برمی هم وهي او په 500 شمسيانو هم او بره پورته کوي خو هغه غریب چې د یوې برمی قدرت نه لري د دوه شمسي قدرت نه لري هغه بیا هم پاتې ده او خپل حق نه محروم ده نو په دې بخښکم زه فکر کوم یو خو خلکو خپل مسولیت نه ادا کړی باید دې چې څومره په کار دي مثلا د 15 جریبه لا جریبه د پاره یو برمسي کافی ده خو دې متاسفانه غشتمن کسان چې دغه 15 برمې هم ورته وهلې دي نو په دې بخښکم هم نغیلیسته پراخسته په دې بخښکم له ټولو هیوادوالو دا غوښتنه ده البته خپل مسولیت باید ادا کړي دا تر یو حد زه فکر کوم د یو بل مظلوم بیچاره حق ده ځکه چې مظلوم بیچاره د غټي د جووري څا طاقت او قوت نه لري تر څو دی وکیندي او بره وکاجي بلکې هغه شتمن کس به حد لري او مصرفوي
ډیر مننه صاحبلای صاحب دا روسی خبرې مو ډیره جالبه وي ششته مو اشاره وکړه ور بشو برته ډاکټر صاحب فضل اختر ته ډاکټر صاحب د زابلی صاحب شی موضوع ته اشاره وکړه مثلا یو څوک وسی رسیږي هغه ژور څاګان کیندي یو څوک بلې گاونډي دیغه وب هم ورسره ختمي کی فکر نه کوي چې په دې برخه کې قوانين لازم دي حکومتونه باید قوانين وضع کړي او اجازه ورنه کړي چې یو څوک چونشتمن دی نو زړه څلور څاګان کیندي پنځه کیندي او ورڅمره چې وب ساته ټیټی شي د نورم سي ژوروي او لڅنګ گاونډي تباشي
bale سم خبر ته اشاره وکړه امداسه ده په دغه داسې موضوعات مبارکه قوانين ته ضرورت لري متاسفانه افغانستان به قانون نه دی وس اوسنی حالت کې تیر دولت کې جمهوریت دولت کې قانون کې څنګه چې دا شیان وو چې دا سي هغه مخې نیول شو البته وایدا وې مې چې سلسله مشکلات چې هغه مسلسل د دولت مصرفیت ته جنگ کې او شاید دولت ونه شو کولای چې دا قانون فرض کې پلي کړي
هغه حکومت قانون نشوي پلي کولای او دا به قانون لري مشکل دی افغانستان همیشه دا سيده
بل څه اصلا بو چونکی ولایتونه فرق کوي ذکر کوم همدغه هغه منطقه ده شاید دولت هم رسائن لري جنگونه او انجینران وجل کېدل رئیسان وجل کېدل مثلا هغه مشکلات به وو ته بن په وخت کې او اوسنی حکومت کې قانون نشته او هغه اصلا که تاسو د تیرو شلو مثلا باسونه وګورئ ایران خپل اساس کرا او افغانستان سره د وبو برخه کې جګړه وکړي مثلا افغانستان هم له وکړي ازبکستان ناراض دی او دغه شانته خو په ملي سطح باندې تمرکز هیڅ وخت کې پیلی رهبریت دانه دی ویل چې مثلا وبو واقعا مشکل دی موږ لپاره یا د وبو ضایع یا د وبو کمښت مشکل دی موږ لپاره برعکس فوکس پدې شوی تمرکز پدې شوی چې مکتبونه باندې ځي بن پاتې کیږي جنکه مکتب ته نشي تللی جنکه کار ته نشي تللی اصلا د پیلی حاکمانو اول اوی لپاره دا درک د دې مشکل ضرورت دی دا مشکل درک کی چې دا واقعا مشکل دی دا خبره ده بل خبره چې هغه ملګری وکړه چې یو څوک چې پیسې دار دی نو هغه برمکه او یو څوک پیسې دار اند نو هغه برمن شي کوله سوال دا ده چې هغه پیسې دار هم پیسې پیدا کړي مطلب دا ده چې دا به هم برمکه ني دلته مشکل دا ده چې بد قانون پلی شي قانون وجود نه لري هغه زورواکي چې دی چې هغه د غریب حق خوري هغه د سکنه دوبو حق خوري او ځان له د دې زراعتي حاصلاتو لپاره کار کوي چې هغه لپاره صرف او صرف اقتصادي هغه ګټه لاسته راوړي نو دلته باید انصاف وشي دلته قانون دلاره باید د خلکو سره حساب وشي او دا وي مخونی ولا شي چې دغه سیوبه په توازن سره هغه شي مصرف شي ما وختي خبرو کې ویل چې یو طرف ته نړیواله ټولنې نه موږ پرشوي یو په دغه برخه کې د افغانستان د 15 او زی په صورت عموم څلور او زی د ګاونډیانو سره شریکي دي او کله هم نړیواله ټولنه په هغه اوزو کې انویسمنت نه کوي مصرف نه کوي چې ګاونډي ملک ته یا ګاونډي هیواد ته دغه نقصان ورسي دغه وجه د افغانستان په هیڅ بند کې نړیواله کومک نه کوي مثلا که سلمہ بند دی چې هم کومک کوي او نړیواله ټولنه ویل چې نه تاسو باید ایران سره باید خبرو ته کې نه دغه شان نړیوال بانک شاید هم د بازي خبرو ته حکومت کې چې هغه نه غوښتل چې دغه پروژه تبدیل کړي نړیوال بانک ځکه هغه ویل چې تاسو د پاکستان نوټیفیکیشن راوړی چې هغه اعتراض د پرې برخه کې تمرکز دولت د وخت یا وزاران د وخت مکلف دي چې دغه تکارم چې په تیر دولت کې وشو هغه د دولت د خپلې په دیجی نه شوه دی متاسفانه اوس چې ما ویل چې اولیتونه فرق کوي د وبو موضوع اصلا اولیت نه دی د اوسني واکدارانو لپاره نو څنګه کېدای شي دغه مشکل ته د حل لارې پیدا شي خلک هم د مشکل درک او د خپل منطقو کې د کوالیان دي کول سوالیان دي یا وزیران دي هغه سره شي هغه نه وغواړي چې سبا ته بدل تر هغه لې په دغه بشکې ته وزیر ته مکلف چې مثلا د وبو منصفانه تقسیم عملی کړ په افغانستان کې کوم اصول لري مثلا که تاسو موږ خوده پاکتا ولا کو د سینا ده خوده په تلا انسان لا عقل ور کړی ده پوهه ور کړی ده دغه درسګان باید فعال شي د خلکو ته کار وشي د خلک باید خپل حق وواړي حقونه ور کول کیږي نه حقونه اخیستل کیږي خلک باید راشي هغه کده عمر فاروق د خلافت قصې کیږي عمر فاروق په شپږ کې دوی خلکو احوال واخلي چې څوک وګنو د کیږي د دغه شانته د وخت وقدران مکلف دي چې خلکو ته وبو ورسي د رزق په بس یو ته وکي او نه دا چې تاسو خدای پاک ته حواله کی او هغه دا چې خدای پوه شو کاري پوه شه نو خلک هم باید د درک یې ماتول چې د وخت د سیمي د حاکمانو سره کینی په دې برخه کې خبرې وکړي چې د څه لري د څه مشکل د حل لپاره څه لري آیا قانون شته که نشته ولې نشته نو دا هغه عمومي بحث باید پیدا شي او په دې باندې خبرې وشي
ډیره سیاته مننه کور ودان یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
بل سلام علیکم مهربان
بله له هلمند ولایت څخه
بله و د هلمند ولایت سره تاسو سره تماس کړم ډیره مننه چې په خبرونه کې مزایره کوي
سلامت اوسئ د هلمند لکمی ولسوالۍ خبري کوي یا لکم مرکز
د مرکز لشکرګاه شهر څخه د تماس کړم
شدا وایس اول خپل د خپل لشکرګاه یادونه وکي چې الته د بوستون زشته او کنهشته
د ازادي راځو کوونکو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د خوښه مې چې په داسې موضوع کې بحث کوو او ډیره مننه چې راکړ د خرابوالی مخ ته روان دی ځکه کوم کسانو چې مخکې برمې او هغه سانونه وهلي دي د هغو د اوبو خوند ورځ په ورځ خرابېږي او ګرمي هم دلته ورځ په ورځ ډېریږي نو چون چې ګرمي زیاته کېږي د هغه زیاته کېږي اوبه هم زیاتې کمېږي او د اوبو کچه هم دلته ډېره زیاته مخ په روانه ده ګراته ډېر خطر روان دي نو چې په ایمن ولایت په لشکرګاه شهر کې د اوبو د کمی سره مخ دي چې کوم وخت څه معلومات لرو په ولسوالۍ کې هم همدا شان ډېر زیاته وچکالي شته. او که داسې ووایم په یوه یو د هغو ولسوالیو څخه د آزاد ولسوالۍ که څه ووایم نو داسې ولسوالۍ هلمند ولایت د ځینو ولسوالیو څخه دي چې پنځه خلک یې دي چې دومره وچکالي راغلې ده چې باغونه او
بله خپل موقعیت ما بدلوي اواز مو خرابې شي کله کله بيخي ناوري دل کی شي دا
په
دې حالت ته
نو د نوزاد ولسوالۍ په اړه درته ول چې د اوبو د کمښت او د وچکالۍ سره ډېره زیاته مخ ته چې په د اوبو د کمښت له امله څخه زیات باغونه او فصلونه ټول وچ شوي دي. تور پتیر اخر کې په دښنی اخر کې زبلاړم دا غږه چې ملګرنه وکړله هڅه د توم په څیر بستا مکمل کلی کې دوه درې ښه پاتې او بل ځای خو ورته نه انسان د ټول وبهم نه پیدا کیږي ځکه د برمی چې کومې ولسی دي دا غوډه او بو کچم خط ډیر خطر تللی ده. نو هغه په پښتون په څنګه وګور چې انسانان د ټول لپاره وبنه لري نو اوبو خو د ژوند یو ماده ده بل اوبو څخه ژوند هم ممکنه دی ورځ تر بلې د اوبو کچه کښته روانه ده. او یو نظر سره غره ما کچيري په نوزاد ولسوالۍ کې د فراد بابا په نامه باندې یو فنډ کچيري دغه ورغول شي او جوړ شي نو کېدای شي د نوزاد کلي ولسوالۍ کې د اوبو مشکل سره ډېر مخ شي هغه په خړوب کې او جوړ شي.
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان چې ټلیفون مو وک یو شمیر اړیدونکو دی فیسبوک لاله هم نظرونه را سره شریک کړي دي. چین افغانانو ته په ګوډه کې زهر ورکوي د دې په وینا د چین مریض هنداري کلی وی خو سهولت او ټکنالوژي څخه ګټه اخیستل دي خو په افغانستان کې د بنیادی تباهی لپاره جوړ کار دی. افغانان تل هڅه کوي چې ځان ته زیان وړوي او د نن یوې پیسې لپاره د سبا سل پیسې له لاسه ورکړي. چینایي لمریزو هندارو کنن په موقتی ډول ډېری وچ او سپیرې دشتې پښتنو او تولیدي ساحو بدلې کړي دي خو داسې یو حالت را روان دی چې نه یوازې همدغه دشتې بلکې څو چنده نورې ساحې به په دایمي ډول خدای مکړه په وچ او سپیرو ساحو بدلې شي چې نباتات او حیوانات څه چې انسانان به هم ژوند نشي پکې کولی. د چین د لمریزو هندارو په اړه کې ډېرې اوږدې خبرې کړې دي خو بیا یې په پای کې فکر کوم څو سپارښتنې هم کړې دي. دی وایي چې دولت باید په بازار کې د لمریزو هندارو پیر او پلور په یوه معقوله طرحه کنټرول کړي. دوهم دولت باید په ساحو کې د اوبو را ایستلو د کنټرول لپاره یوه معقوله طرحه جوړه او عملي کړي تر څو د اوبو په را ایستلو محدودیت وزشی. دا او په خیر کې خپل نوم لیکلی او ډیر ورڅخه بخښنه غواړم محمد نعیم پوپلو. یو اوریدونکی د ټلیفون لاري لرو بیا به ورشو استاد اختر ته د واتس اپ لاري اوریدونکی لرو ځان راو پیژنه.
السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام مهرباني کوي صاحب.
مانن البته محمد ابي احمدي هم بغلان مې تماس نیول محترم خدای کې جوړ روغ وسی
سلامت اوسه احمدي صاحب په بغلان کې څه حال دی او بو
سروان سه اعتبار وکړه چې موږ تاسو دا مخکې تا دا پیغام ولوست وخت وګوره سروان سه چې موږ د افغانستان خو ته په کرکې پیړې پیړې د افغانستان نه تقریبا د څه په کرکې سروان سه سیدی په چان تیر شوی چې خبره په افغانستان کې نو په بخښي زره چې دا سروان سه شهر کور کې وګوره وساده تقریبا سایکل دی تقریبا وګوره چې وبم لري مصرف کې افغانستان کې نو موږ تاسو ته چې وګورو چې حکومت چې مملکت راځي باید ټول عمر ته فکر یې نه دولتي عمر یې ملکی عمر یې دې ته بدبختانه چا توجه نه کړه. نو اوس هم سړی وخت ده کله پیډي حکومت باید کوشش وکړي چې دا وګو یعنی ساګان زیات دي که یو باندې خکې دوه درې سو کورې سرواسه هغه دا یو ساکي پات کې چې نلدوانی کې تقریبا یو هغه ورته جوړ کینو هغه ټول استفاده کوي شي بدبختي دا چې په مخ کې ویل شهر کور کې وساده نو وګو دې کته کته سوي دي خو بیا خوشبختي دغه سروان صاحب چې موږ دا سالنګول خونه وقت چې خو برازي یعنی ډیر انتر خوندوس په ورته باندې کو پورې خلک مزه کې خړوبې په تقریبا پسونه نو بعد بیا هم کوشش باید وشي زموږ کلن یو باید ته توجه وشي یعنی بیا ځای مصرف نشي یعنی هغه اندازه وبس چې چاته فکر کیږي باید هغه خپلار فرد باید فکر ولري تقریبا او بو سند شي ګونه وای موږ سده او بو یعنی تقریبا مزه وبو دنیا ته راوړي نه مزه کې کوم اتمن دومره وبنسته یعنی وب کته زي نو باید ته خلک فکر وکړي چې دا وبو به خلاص شي خدای نه خسته بیا موږ مشکلات سره مخامخ یاسو نو افغانستان کې دا بدبختي ده نو مخکې حکومتو دا خاص توجه نه کړ بیا هم دا زوایم چې دا حکومت باید خاص توجه وکړي او بوته ولې ځون په وبو باندې سروان صاحب چې وګورئ یت ځونه کیږي نو دا باید خاص توجه وشي نو سروان صاحب تاسو نه ډیر مننه
چې سلامت اوسئ، کور ودان احمدی صاحب سلامتی است. ور بشو ډاکټر صاحب فضل اختر ته. ډاکټر صاحب، تاسو دې اوریدونکو خبرې واورېدې، لدی ملمیشه چې خلک هم دې خطر ته متوجه دي، او زموږ دې یو اوریدونکو محمد نعیم پوپل د مریضو هندارو یا شیشو په باره کې نظر درلود، او حکومت وړاندیزونه درلودل چې په بازار کې دغه د دغو هندارو پلور او پیر باید په یو شکل سره کنټرول کړي. دا ممکنه ده او فکر کوي چې دا یې حل لاره ده؟
زما فکر په افغانستان غوندې حالاتو کې شاید دا ناممکنه وي چې د پیر او پلور دغه کنټرول کړی شي. څه شی چې دی هغه عمومي آګاهي ده، او ځایي خلک چې دي هغوی دغه نوښتونه استفاده وکړي. لکه ما وختي ویل چې مثلا که په دشتو کې کوچیان کولی شي، ولې په اوارو سیمو کې خلک ونه کړي؟ هر ساز کې د ورخت چې دی هغه باید هغه کې د واورې په شکل کې، که د باران په شکل کې، هغه ذخیره کړي، هغه هغه مخه ونیسي، د زیات اوبو استفاده ونه کړي. طبیعي حالت چې دي سمه ده، هغه که موږ د تلاش نه شو ولې، خو هغه خطره هغه چې کوم دي منفي یا نقصانات چې کوم دغه طبیعي حالت دي، هغه مخه نیولی شي، تر څو هغه زیاتره زموږ شخصي اولیتونو پورې او د طبیعت په وړاندې زمونږ رویې پورې اړه لري چې هغه کېدای شي. مثلا وختي هغه یو ملګري اشاره وکړله چې که په کلي کې یو زورداره کڅا کیندلی شي او نور د اوبو نه محرومیږي، هغه باید مجبوره شي دغسې حال هغه ونه کړي. سمه ده که هغې سنن پیسې یو سا کیندلی شي او سولر پینل لګولی شي، نو باید هغې مخه ونیولی شي. په عمومي توګه ذهنیت دغه رامنځته شي. بل په دغې برخه کې د افسوس دا دی چې مکتبونه بند دي د نیم نسل لپاره چې هغه درس ویلی شي، خو د مکتبو د لارې یا د نورو درسي هغه چې دي که مدرسې دي مثلا یا جمعاتونه، د هغوی د لارې هم تبلیغ وشي، او هم د مذهب د نگانه چې موږ افغانان په عموم کې ډېر اعتقاد لرو، خلک ملا صاحبانو خبرو ته ډېر غوږ دي هر جمعې ورځ باندې، که هغوی په دغه تار یو مشکل په توګه وګوري او دغه د خپلو خبرو ایجنډا وګرځي، هم کومک کولی شي تر څو پورې چې عامه پوهاوی او د خلکو شخصي اولیتونه بدل نه شي. د اوبو په وړاندې فکر نه کوم که د بازار په خرڅلاو په هغې باندې اوسنۍ اداره کنټرول ولرلی شي، ځکه دلته نه اولیتونه نور هم شته، هغې شاید هغوی سره دوی اختوي. نو ضرور دا ګڼم چې د یو کریکولم د لارې، د نصاب د لارې، د مدرسو د لارې، او عامه پوهاوي د لارې خلک پرې هغه شي چې اوبه وسپمي او ذخیره یې کړي.
بله، تاسو چې همدا خبرې کولې، ما ته په همدې ښار د دې ښار وضعیت را ته مې کتل چې په ډېر ځایونو کې ما د بسونو تمځایونه لیدلي دي چې یو وړوکی بام لري او یو نل لري چې هغه بیا اوبه لاندې ځي، یا به کانالیزیشن ته ځي، یا به تر مځکې لاندې هغه واټر ټیبل سره کومک کوي. د بامونو د کورونو ټوله اوبه هیڅ په لارو باندې نه بهیږي، لکه زموږ چې ضایع کیږي هغه ټوله لاندې ځي. نو دلته چې دومره ډېر بارانونه وریږي، دوی دومره اوبو ته توجه کړې ده چې ضایع نه شي، او موږ خو باید چې ډېر توجه وکړو. زموږ یو اوریدونکي احسان الله شینواري لیکلي دي، وایي په کوم ځای کې چې د څښلو اوبه نه وي، نو خلک مجبور دي چې څاګانې وباسي. زه به درته داسې کورنۍ وښیم چې د څښاک اوبو لپاره یو ساعت مزل کوي، او د راوړلو لپاره له څارویو کار اخلي. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې وضعیت، نو هغه خلک خو باید چې لا ډېره توجه وکړي اوبو ته. هغه هر څاڅکی چې ستاسو خبره استاده چې له اسمانه راوریږي، باید توجه ورته وکړي او ضایع نه کړي. یو بل اوریدونکي ولي الله فکري لیکلي، په غرنیو سیمو کې باید چک بندونه جوړ شي. په دې اړه څه وایسو استاد صاحب؟
بله، چک بندونه یا دا مسل کې اکثره وختونو کې هم بعضی خلکو د شخصي غله چوکۍ اخیستلو خاطر دا چک بندونو دا مفکوره ډېره بل شانتی کړې وه، تشریح کړې وه چې هغې ډېر نقصان موږ ته د ډېرو انسانانو د ضیا په شکل کې وشو، چې ګاونډي ملکونه د هغې نه دا د اوبو دغه بندونو درک کوو چې شاید هغوی باندې اوبه بندې شي، او ډېر ځوانان موږ د لاسه ورکړل. په هغه کې متاسفانه چک بند اصلا هماغه ذخیره د ورکوټې په کلي کې یو د بېقانې چې جوړی، یا یو کلي د خانان په شریکې سره جوړی چې هغه اوبه ذخیره کې دغه چک ډیم دی. دغه دولتونو باید څوک منتظر نشي. اکثره تاسو وختي خبره وکړه په پرمختللي هیوادونو کې هر سړی په خپله دغه نوښتي څوک دولت ته منتظر نه، دولت مکلف دی چې یو برخه کې کومک وکړي. سمه ده، خو خلک کولی شي چې هغه دغه ناوونه چې دي هغه هغه درې چې دي همغلته هغه وکني کنده وکني مثلا اوبه همالته جمع کړي همغه کندې نه کولی شي خپل زراعت اوبه کې بیرسه همغه ځمکه کې جذبېږي همغلته پیداوار او حاصل ورته ورکړي ځمکې لاندې اوبو تغذیه باعث هم کېږي په افغانستان کې څونه ساختماني کارونه وشو په بلین هاو ډالر او یورو مصرف شلي خو سوال دا دی تر اوسه پورې آیا موږ د 1% تعمیراتو یا د ساختمانونه جوړ شوي دي هغې باره کې موږ دا بس شاید تر اوسه پورې نه ویلی چې دا د باران اوبه یا د واوره چې کوم لیږي په دې چت باندې هغه دوی ذخیره کړي او ځمکې لاندې تې کړي څنګه چې په دې هېوادونو کې کېږي دلته ټولې اوبه دولت نه ورکوي ورته دولت مکلف دی ورکوي ورته خو هغه ذخایر اوتومات همغه کور کې یا په تعمیر کې سره بېرته ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي هغه په کوڅو کې نه بهیږي نو ضرور څه شه دا هغه دا د چې په کلو په سطح باندې د شورا په سطح باندې د علاقداري په سطح باندې دغه نه وختونه کار وشي سمه ده که یوځي کې یو څوک مجبور دی به وسه ده چې هغه مجبور دی یو کیلومتر دوه کیلومتر مزل وکړي سمه ده خدا دا هغه خلکو ګناه ده چې هغه په صراف کې په پاس د اوبو ریکنلی ولید دوی په هغه ګناه وی وز خپل سی دی په عذاب شي نو دلته عمومي مفکوره کې باید تغییر راشي او تر څو پر چې دغه عمومي مفکوره ته تغییر ورنکړ شي سم نه انداسه به یو یو دغه خلک به په قصرونو کې لویږي راټیږي به مزي بکی بل طبقه به بیچاره ګان
ډیرو ډیرو سیمو کې خلک مجبور شوي لکه یو چې شرم وکړه چې خپل مینې پریشتي ځکه چې وبنشته لکه دی او دل کې چې ول چې یو سات مزل کې دي چې خاک دی وبول لپاره مجبور دي چې سبا لدې ځاینه کډه وکي یو بل مثلا د چې همدغه چک دیمونه چې دی یو بل غټ هم دوی ته فکر کوم چې لري چې کسیلون راځي دی سیل له خطر نه به بچوي او زمنن ک په دې خبري وکي استاد او د دې لپاره د خبرونه ورسته شي بي دي که په دې اړه لاندې نظر څرګند کړي چې وای ک دا د زمکه لاندې او بو سطح هر څومره ټیټی شي الته یو خلا پیدا کیږي او سبا د خطر شته چې دغه د دوی کورونم کینی او زمکه کینی
بله دغه چې بندونه چې په اکثر په دې غریزو سیمو کې چې کله وبر راځي نو هغه مستقیما موږ د ساختمانونو ورته نه لرو چې دیمونه نه لرو چې هغه د اوبو معنی شي نو په یو په زراعتي اصطلاح کې وایم د ځمکې هغه زرخیزه برخه چې دا چې هلته دوی سری کشندلی دی او هغه زرخیزه برخه ده چې هغه ارګانیک مواد لري اغه د منځزي وسر اغه د سین کې بيږي او غسين دي گاونډي ملک ته دي دغه زراعت کې کومک کوي اغه زموږ ټول سريږي چې کوم دغه زموږ کې اغه کړی دي اغه وي ته دي اغه سره کومک کوي منګه یو طرف ته خاور زرخي د لاس ورکو بل طرف ته وبد لاس ورکو نو کچې ته دغه بندونه وشي په هر سطح باندې کې په هر سایز او غ باندې وي دغه باید جوړ شي او هغه په چون کې د تغییر د خندوږي شدید بارانونو هغه به موږ آینده کې ډیر ولرو نو هغه د تیزو سیلابونو مخه نیول شي زموږ سره کومک کوي چې هغه د اوبو شدت کم کړي هم زمانو اوبو جمع کړي هلته ځمکې لاندې اوبو سره کومک وکړي بل تاسو ویل د زلزلو شکل کې سم دغه چې کولی شي هغه جیولوجستان په دې باره کې ښه نظر ورکړي دغه یو مشکل هم شته چې هغه درانه ساختمانونه تاسو به کتلي مختلف خارونه راپورونه شته دی چې غټ خارونه چې دي په مختلف دنیا کې هغوی په هر کال څو ملي متره دي که څو سانتي متره ځمکې لاندې روان دي ښکته نو دغه مشکل هم ورسره شته دی او په دې من کې دا چې څنګه چې په ساوت افریقا کې جنوبي افریقا کې خلک مجبور شو چې کډوال شي د اوبو د لوړې سکول اوبه هغوی ته نه پیدا کېدلې خو هلته یو عمومي بحث رامنځته شو او یو دم خلکو په دې باندې فکر وکړو چې د اوبو باید ذخیره شي او ځمکې لاندې اوبه ضایع نه شي مخصوصا سطحي اوبه ضایع نه شي ځمکې لاندې اوبه لاسته ورنکو نو بیرته هغه کډوالۍ مخه لږه کمه شوه
بله
او په ساوت افریقا کې هغه خلک مهاجرت کم شو دته هم زمان دغه شانتې د افغانستان په غټو خارونو کې هغه کابل دی کندهار دی قندهار یا نو خارونه دي خدای مکه دغه مشکل نه دی یا سبا دې راتلونکي
کې ډېر مننه ډاکټر صاحب له ډاکټر صاحب فضل اختر د اوبو متخصص او په جرمني کې د پوهنتون استاد چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل او پیغامونه راوستل
مستی سیر گریوان کړه سنې سن وحیا وکړه په مستی سیر گریوان کړه تم یار تم آشنا شرو بابی ملنګ راشه تم یار تم آشنا شرو بابی ملنګ راشه رو بابی رو بابی رو بابی ملنګ راشه رو بابی رو بابی رو بابی ملنګ راشه خبر زین پوګه کې دا یو تقلل مر راوړه خبر زین پوګه کې دا یو تقلل مر راوړه بے پیل وزو ته دستور د سپوږمۍ خبر راوړه نتر خو مزړو نه تک دی بس وګه سندر راوړه نتر خو مزړو نه تک دی بس وګه سندر راوړه
نرے نرے خوگیگی نرے نرے خوگیگی زلم نرے نرے خوگیگی زلم نرے 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 خوگیگی تمین ولی پیلے گی تمین ولی پیلے گی تمین ولی پیلے گی تمین ولی پیلے گی نرے نرے خوگی گی نرے 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 نرے